پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه نوري هرکلی کوم. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل به د افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د افغانستان د حکومت دریځ اخیستی او دا مسله مو د چارو لویو کارپو سره هم څېړلې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو هم د دې مسلې په اړه نړیوال عکس العملونه راخیستي. خو مخکې تر دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهم خبرونو سرټکی د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار کې څو شپې مخکې پرله پسې چاودنې سوې دي. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې ژمن دی چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي. د خبرونو تفصیل د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستانکزی وایي چې نن سهار شاوخوا 11 بجې یوه ځانمرګي چاودنه د کابل په دیالسم امنیتي حوزه کې سوې ده. د نوموړي په خبره چې د ډزو ژغونه اوس هم له سیمې څخه اورېدل کېږي او دوی وایي امنیتي ځواکونه سیمې ته استول سوي دي. په همدې حال کې د کابل عیني شاهدانو هم ویلي دي چې د دیالسم امنیتي حوزې ته مخامخ درې پرله پسې چاودنې سوي دي، خو د تلفات پاره تر اوسه لا کرام معلومات نسته. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ویلي چې په بلچراغ کې افغان امنیتي ځواکونه ګرزیوان ولسوالۍ ته شاته کړی دی او له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات په پام کې لري. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لوري د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه. د بغلان والی عبدالحی نعمتي وایي دا پېښه تېره شپه سوې ده. د ښاغلي نعمتي په خبره د ولسوالۍ له امنیتي مقاماتو سره تماس پرې سوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم کره معلومات نه لري. د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی چې تېر ماښام یې په ار کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله، له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي. د ارک په دې غونډه کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو، د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت، د نوملیکنې د بهیر په تمدید، د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارونو او پر ځینو نورو مسلو خبرې وسوې. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو، په کابل کې د ځینو هیوادونو سفیرانو، د اروپایي اتحادیه استازي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د حکومت یو شمېر غړو ګډون کړی و. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به یې له دې موافقې ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي خپلو ډیپلوماتانو ته یې سپارښتنه کړې چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره په همکاري خپلې ګټې خوندي کولای سي.
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم
دی که د دې لاند وخت په پای کې موږ دې نتیجې ته ورسېږو چې له 15 هیوادونو سره په همکاري کولای سول دې تړون څخه هغه څه ترلاسه کړو چې د ایران ملت یې غوړي. د امریکا د پریکړې سره سره به دا تړون پر ځای وي او که وګورو زموږ ګټې نه تضمینېږي، نو ډېر ژر به د ایران له ملت سره خبرې وکړم او خلک به د نظام له پریکړې خبر کړم.
پایدار خواهد ماند.
د ایران د ولسمشر تر پریکړې وروسته نن د ایران د پارلمان غړو د امریکا بیرغ وسوځاو او د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. د پارلمان مشر علي لاریجانی نن ویلي چې اوس د دې تړون د ساتلو مسؤلیت اروپایي هیوادونه لري. نوموړي د خپل هیواد د اټومي چارو پر ادارې غږ وکړ چې د اټومي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ولري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې ژمن دی چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي. پومپیو دا څرګندونې نن په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو پر مهال کړې دي. پومپیو په شمالي کوریا کې د څو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د سرمشیزي پلانونه بشپړ کړي. امریکایي چارواکي وایي پومپیو به دغه راز پر شمالي کوریا فشارونه راوړي چې هغه درې امریکایي وګړي خوشي کړي چې په دې هیواد کې نیول سوي دي. ولسمشر ټرمپ هم د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا چارواکو ته ویلي چې لسیزو رئیس موږ د یو بل مخالفین وو، خو اوس هیله لرو د دې شخړو د هواري لپاره په ګډه کار وکړو، د نړۍ پر وړاندې ګواښونه لرې کړو او ستاسو په هیواد کې داسې فرصتونه رامنځته کړو چې ستاسو خلک یې وړ دي. او د سوریه دولتي رسنیو اسرائیل تورن کړی چې دمشق ته نږدې راکټي بریدونه کړی دي. د رسنۍ دا هم ویلي چې د سوریه دولتي پوځیانو لږ تر لږه دوه راکټه دفع کړي دي. سنا خبري ایجنسی اعلان کړی چې دا برید د دمشق جنوب ته نږدې په کیوسر ښار کې سوی او دوه ملکیان پکښ وژل سوي دي. خو د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان اعلان کړی چې د مې په اتمه هغه راکټ اندازونه او بارونه هدف ګرځول سوي چې احتمالا د ایران په سپای پاسداران پورې تړلي او نه کسان پکښ وژل سوي دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ایران له اټومي تړونه د امریکا او تلبه د افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مو د افغانستان د حکومت له عکس العمل خبرو
چې اغیز به پر افغانستان باندې وي. دلته ایران تلاش کوي چې د روسي، چین، پاکستان او ایران ترمنځ داسې مشترکیت رامنځته کړي چې د امریکا ګټې دلته وننګي.
په دې اړه مو د چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په دې اړه غږېدلی.
کشورها در قبال افغانستان دیدگاه مشترک مبتنی بر همکاری است، لذا ما خوشبین هستیم که تهدیدات ناگواهی به جمهوری اسلامی افغانستان دخواست.
د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو له اعلان وروسته له نړیوالو عکس العملونو مهم خبرو په یو تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسله واله ډله په افغانستان کې ډیر دی بیګونه افغانانو وینې تویوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کې یو مجهول ځای دی. که چېرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کېږي.
د دې خبرونې د مطالبو د اوریدو لپاره تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن بیا کابل دی وی حمله شاهد دی. حمله په دشت برچی سیمه کې په دیارلسمه حوزه کې شوې ده. د افغانستان د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت استانیکزی تایید کړی ده چې حمله نن د دیارلسمه حوزې مخته شوې ده، 14 شوې او وروسته د غراز د دزو غونه هم اوریدل شوې دي. هم د شپه د کابل استډیو اکرم الله اکرام را سره ده. اکرام صاحب، د دغه حمله په اړه مو څه نوي جزئیات ترلاسه کړی دي؟
ډیر زیات مننه تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل خار د دشتي برچی په سیمه کې د لسمی او زیته مخامخ 14 شوې ده. د کابل د پولیسو یا د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانګزی په خطایت کړی ویل دي چې د لسمی حوزې مخامخ 11 بجې او 10 دقیقې دغه 14 شوې ده. په سیمه کې د ډزو غګون اوریدل کیږي. دی وايي فکر کیږي چې شاید د تورستان یو ډله په دغه سیمه کې وی او دزې کوي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان دي او څومره حمله کوون کی دي. د تلفاتو په اړه هم معلومات نشته. د پسیمه کې عیني شاهدان وویل چې درې پر لپسې 14 شوې دي په دغه ساحه کې، خو د تلفاتو په اړه لا معلومات نشته.
اکرام صاحب، لدې مخکې هم دشت برچی د یوې خونړۍ ځانوژن کې حمله شاهده وه. څو اونۍ مخکې د رای ورکولو په یو مرکز حمله شوې وه چې له 500 زیات کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. آیا له دغې حوزې سره نږدې خو به کوم د نوملیکنې مرکز نه وي؟
تر دې د ملدا معلومه نه ده، خو صرف هم دومره ویل شوی دی چې د دیارلسمی امنیتی حوزې مخامخ دغه حملې صورت نیولې ده. لا معلومه نه ده چې دلته شاوخوا د نوملیکنې کوم مرکز شته او کنه، لکه څنګه چې تاسو ویل رښتیا هم سور زی وړاندې په همدغه سیمه کې یو خونړۍ حمله وشوه د سپتنام او د تذکیرو د اخیستلو په یو مرکز باندې چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
بله اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. حمله نوې شوې ده، په دې اړه به جزئیات وروسته هم له اوریدونکو سره شریک کړو. د یادونې وړ بولو چې د مخکنۍ حملې د خونړۍ حملې په همدې سیمه کې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. په هغه کې هم ډېر بېګناه انسانان وژل شوي. وروسته د خبرونه کې په یوه تفصیلي راپور کې همدا موضوع څېړو چې په افغانستان کې کومه وسله واله ډله د ډېرو بېګناه افغانانو د وینو تویدو مسؤلیت اخلي، یعنې د هغو ځان وژونکو یا نورو حملو چې په کې اکثرا بیگونه افغانان وژل کیږي. خو اوس راځوی بلې نړیوالې موضوع ته چې پر افغانستان هم په یو شکل ښایي خپل تاثیرات ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دغه تړون له مخې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا لري شوی بندیزونه به بیرته ولګوي. ترامپ یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې دا یو نیمګړی تړون دی چې د ایران لاسته د اټومي وسلو دی ویدو مخنیوی نشی کولای. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړ چې په سیمه کې د نیابتي ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ترامپ د لبنان د حزب الله او نورو ترڅنګ د افغان طالبانو نوم هم واخیست چې د په وینا ایران ملاتړ کوي. هغه ډله چې په دې وروستیو کې ورسره د روسیې ترڅنګ د ایران د ملاتړ خبره هم ډیره ګرمه شوې ده. ایران په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې او څه ناڅه د افغانستان په بیا رغونه کې هم ونډه اخیستې ده. اوس چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی امریکا له دغه هیواد سره له نړیوال تړونو وځي او پر تهران بیرته بندیزونه لګوي، دا به د افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ د افغانستان حکومت هیله څرګندوي چې له دغه تړونه د امریکا وتل او د واشنگټن او تهران ترمنځ شخړې پر افغانستان بدې اغیزې ونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل له ټولو هیوادونو سره ښه او دوستانه اړیکې لري او خپلو اړیکو ته به همداسې دوام ورکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د جنجالونو زیاتېدل به پر افغانستان هم له سیاسي او اقتصادي پلوه منفي اغیز ولري. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال نسیم شفق څېړلې ده. همدا شېبه راسره د کابل له سټوډیو وصل ده. شفق صاحب، په دې اړه مهرباني وکړئ نور معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
بله سلام وړاندې کوم. افغان حکومت د افغانستان په اړه د سیمهیزي او نړیوالې اجماع جوړېدو ته په اشاره هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو زیاتېدل پر دې هیواد منفي اغیز پرې نه باسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کابل له واشنگټن او تهران سره ښې او دوستانه اړیکې لري او له ټولو هیوادونو سره به خپل دې سیاست ته دوام ورکړي. ښاغلی مستغنی په دې اړه وویل:
اجماعی که در باری افغانستان در سطح منطقه و جهان به میان آمده است و همی اجماع ما باور داریم که دید کشورها در قبال افغانستان دیدگاه مشترک مبتنی بر همکاری است. لذا ما خوشبین هستیم که تأثیرات ناگواری به جمهوری اسلامی افغانستان دخواهد.
امریکا تیر شپه اعلان وکړ چې له ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو له اټومي موافقتنامې څخه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه وځي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې ایران له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او واشنگټن به پر دې هیواد اقتصادي بندیزونه هم زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داوود کلکانی وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو خرابېدل به پر افغانستان هرومرو منفي اغیزې ولری.
ایرانیا میخوان که منافع امریکا را، متحدین امریکا را و فشارهای وارد بکنن که مسئله چابهار است، مسئله حمایت از طالبا است و مسائل داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران است و بالاخره مهاجرین افغانستان است و امثال از این. یعنی خود از این باعث یک نوع تشنج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی میشه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا له دې اعلان څخه وروسته ویلي له هغو هیوادونو سره چې برجام تړون کې لاسلیک کړی تر خبرو وروسته به خپل اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي. افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې لري او هغه هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې مشري هم کوي او سرتیری هم په افغانستان کې حضور لري. دغه راز کابل له تهران سره هم ښې او دوستانه اړیکې لري او اقتصادي راکړه ورکړه ورسره زیاته ده. ده او د امریکا او تهران ترمنځ سیرون کې وایي چې د اړیکو خرابېدل به پر افغانستان هرومرو اغیز ولري. بله نوریسه،
بله شفق صاحب، تاسو نه مننه. په همدې موضوع کې به هم تم کې وکړه، هم په راپور کې تاسو د چارو دیو کار په نظر اخیسته و چې د ایران د اټومي تړونه د امریکا او طلب آیا د پر افغانستان نو وړ اغیز ولري کنه. د سیاسي چارو کار په وایي چې په افغانستان کې ممکن چې امریکا خکېله ده، ایران په یو ډول تخریبی اعمال زیات کړی ترڅو امریکا ته په افغانستان کې زیان ورسوي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان هم ورته نظر لري. یو له دغو کارپوهانو هم انتظار خادم دی. انتظار خادم د دغه اټومي موافقې څخه وتل په سیاسي او له سیاسي او امنیتي پلوه د افغانستان په تاوان بولي، او وایي چې په افغانستان به تاثیرات منفي وي. اکرام الله اکرام له ښاغلي خادم سره مرکه کړې، نو د مرکې په پیل کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
ګوري د ایران او امریکا ترمنځ څه کومه مسله پیښه شوله، دا انتهایی پیچلې ده، خپل ابعاد لري، خپل تاثیرات لري. که موږ د ایران او د امریکا د مخالفت یو مسله په سوریه کې راواخلو، هلته د ترکیې او د روسیې او ایران الحاق او د منافع یوځای کول د دې باعث شو چې امریکا له چیلنج سره مخامخ شي، له ستونزو سره مخامخ شي او سوریه یو بل بحران ته ورننوځي. افغانستان هم د دغې مسلې تر شا یو تر ټولو مهم مسله ده چې اغېز به پر افغانستان باندې وي. دلته ایران تلاش کوي چې د روسیې، چین، پاکستان او ایران ترمنځ داسې اشتراکیت رامنځته کړي چې د امریکا ګټې دلته وننګي. کله چې د امریکا د ګټو تننګېدو خبره رامنځته کیږي، نو مخ پر مخ د افغانستان ته د تاوان مسله متصوره ده. دلته د افغانستان خلک او د افغانستان سیاست زیان ویني. موږ ورته مخه د نیابتي جګړې ښکار یو چې په هغه کې د ایران او د پاکستان او هندوستان او یا هم د سعودي عربستان او د ایران مسله مطرح وه. خدای یو نوی پړنه ته چې دلته به د امریکا او د ایران ترمنځ مخالفت شروع کیږي. ایران د خپل ځان لپاره د قوت نقطې لري او امریکا د خپل ځان لپاره. فکر کوم چې بوار د مخ روسانو او ایرانینو دا خبره کړې ده چې موږ وسو 14 دی چې بخاوي او یا هم نه هډی چې په افغانستان کې دي، د دې حضور موږ ته د منلو وړ نه دی. نو کله که د اټومي وسلې مسله د ایران او د امریکا ترمنځ حل کیږي، نه په خپل ذات کې ایران لدی هراس لري چې کچې ته امریکا په افغانستان کې وی یو ورځ نه یو ورځ پر دوی باندې حمله کوي او یا هم غیر مستقیم باندې تسنن پیدا کوي.
خادم صاحب په ایران کې چابهار بندر ته په کتلو سره او دلته د پاکستان سره چې زموږ اقتصادي اړیکی کړکې چنې دي، په اقتصادي حالت به په ځنګړي ډول تاسو په نظر باندې تاثیرات سوي؟
تاسو نو تاثیرات د افغانستان راشي، ځکه چې موږ تیر کال حد اقل 5 میلیارد منګ واردات درلودل او 590 میلیونه منګ صادرات درلودل. موږ ورته مخه تیر حرکت سره سره مشابه بندر خلاصېدل او یا بندېدل معنا نه لري. نو تر ډېره حده پورې په اقتصادي مسله باندې تاثیرات نشي غورځېدلی، ولې په سیاسي اړخ باندې، په ډیپلوماټیک اړخ باندې او په امنیتي اړخ باندې چې ورد مخه ایران یا د طالبانو سره په مستقیمه او یا هم شاید اتهام په حد کې وي چې د طالبانو سره اړیکې لري، نو دا ټول دې باعث ګرځېدلی چې د افغانستان امنیت لا خراب شي، سره امریکایان ته چیلنج سره مخامخ شي او د افغانستان حکومت یو بل ګواښ پیدا شي چې دا به یو نیابتي جګړه وي او د افغانستان خلک او سیاست به تر لدې زیان ویني.
نو اوس افغان حکومت ته کوم ډول ډیپلوماسي پکار ده چې بالاخره په دغه مسله کې د یو بې طرفه هیواد په توګه پاتې شي او د دې ترڅنګ تاوان افغانستان ته ونه رسیږي؟
فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان حکومت حد اقل باید امریکا ته دا خبره وکړي چې په افغانستان کې د ایران د مخالفت ټول یو هم د افغانستان خاور د ایران په وړاندې باندې استعمالول، نه تنها دا چې د افغانستان خلکو ته ونه سيږي، بلکې د ایران په وړاندې باندې مقاومتونه، سیمهیز مقاومتونه زیاتېږي. نو یو رغند ډیپلوماسي، تاسې ډیپلوماسي چې په منطق باندې ولاړ وي، د امریکا سره بحث کول په یوه زمان کې د ایران ور اخوا د ایران ډېر مهم شریک باندې روسي سره خبرې کول دي، ځکه په نظامی قوت باندې تدیر حد په ایران لا روسي تړي. اغه سره دا خبره کول دي چې تاسو نشئ ټکو نه خبره کوي او یا هم د افغانستان د توریزم نه د عايش نه خبره کوي، دا هر هغه مسایل چې په تفاهم حل کیږي نه په تقابل باندې. نو مسله پیچلې ده، هله د چې ډیر زیات بد حالت ونرسيږي، د امریکا او ایران ترمنځ ولنه مخالفت حل شي کني یواز مخالفت په مزني ختیځ کې پاتې شي، امریکا ته غزيدل او غزيدل دا اصلا افغانستان له بوهره څخه مخامخ
دي. ډیر زیات مننه خادم صاحب، ژوندۍ اوسئ.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم و چې د نړۍ لشپغو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وټلو او د چ دغه اقدام به د ایران او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه خپل نظر سره شریکاو د غراز پر موضوع مو د افغانستان د حکومت اکسل عمل درو او د ولسی جرګې اکسل عمل او د سس چارو د کاربوهانو نظرونه ورسته د غراز د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وټلو په اړه نړیوال اکسل عملونو مهم خبرو
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
دولس بجې او شلق قید مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر له لوري د صبر میاشتې درېیمه اونۍ د صنعتونۍ په نوم یاده شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اونۍ کې تر ډېره د صنعت په برخه کې د لاسته راوړنو او پانګونې په اړه کار کېږي.
نوموړی
وایي موږ په تېر یو کال کې د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ او پانګونې په هدف له شپږویست څخه زیات طرزالعملونه او قوانین جوړ کړل او یا غور مکوی وکړ. اوس مهال زموږ څلوېښت دولت تولیدی تو کی پزان بسیا شوی زموږ صدرات 800 میلیون ډالر تر رسیدلی. نموړی وای چې له کورنۍ تولیدی تو کو څخه د خلکو ملاتړ زیات شوی او په روان لمریز کال کې بعد صنعت او پانګونې په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان د کرنې وزارت په کاپیسا ولایت کې درویشت شنې خونې او د پیازو او کچالو دوه دیرش ذخیره ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دغه وزارت وینا اکبر سمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د څه باندې لس میلیونه او په ذخیرو اووه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. ښاغلی رستمی وایي چې دغه پروژې د کاپیسا په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. نوموړی وایي چې سړې خونې کولی شي د سبزیجاتو په زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه یو زرو اتیا افغانۍ، د بوري یو پنځوس کیلو بوجۍ پنځلس سو پنځوس افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ دوه زره افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي یو زرو شل افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په اته څلوېښت او یو لیتر ډیزل په اووه څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ او پنځه اویا پوله، یو یورو درې اتیا افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان یولس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه یو نوي افغانۍ.
ازادي رادیو اوري بیا هم بیرته ګرځو خپل مخکنی موضوع ته. ورسره لدی چې تیر شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه دی امریکا د وټلو اعلان وکړ. ایران او یو شمیر نور هیوادونو د امریکا پر دې پریکړې اکسل عملونه ښودلې دي. اسمت سروان دلته په سړیو کې سره د موضوع تعقیب کړی ده. سروان صاحب، وروستي اکسل عملونه څه دي؟
نوري صاحب مننه. ایران، روسیه او سترو اروپای هیوادونو ویلي چې له ایران سره پر اټومي موافقه به چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و ودریشي. البته دا خبره دوی له دې سره سره کړې ده چې پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې امریکا له دې موافقه وزي. اروپای هیوادونو د ولسمشر ترامپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویل دي چې دوی به د ترامپ له پریکړې سره سره موافقه ته ژمن پاتې شي. اسرائیل بیا د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي خپل ډیپلوماټانو ته ویلي چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې وویني او په دې ورسره خبري وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره له همکارۍ ګټه ترلاسه کولی شي. دغو ټولو هیوادونو ویلي چې موافقې ته ژمن پاتې کیږي. روحانی ویلي که موږ له نورو هیوادونو سره د همکارۍ په صورت کې هدف ترلاسه کولی شو، موافقه به په خپل حال پاتې شي. د په عین وخت کې ویلي چې ایران حاضر دی چې اټومي فعالیت بیا پیل کړي، ځکه چې د ده په وینا موافقه ایران ته ډالر پرانیستې ده. روحانی ده هم ویلي چې اجازه به ورنکړي چې ترامپ سایکالوژیکي جنگ وګټي. د ایران د انقلابي ځواک عمومي قومندان نن چهارشنبه ویلي چې اروپایان له امریکا سره تړلي دي او په مستقیل ډول پریکړه نشي کولای. برېټانیا، جرمني او فرانسې له امریکا خوشتي داسې اقدام ونه کوي چې د نورو هیوادونو لپاره چې غواړي له ایران سره په اټومي موافقه ژمن پاتې شي ژوند سخت
شي. تاسو ویل چې اروپایانو ویل چې موافقه ته ژمن پاتې کیږي، څه فکر کوئ د اروپایانو دا دریز به ایران دته وهڅوي چې موافقه ته ژمن پاتې شي؟ په دې اړه څه ویل شوي؟
د اروپایانو له دې غوښتنې سره سره د ایران د سپای پاسداران عمومي قومندان ډګر جنرال محمد علي جعفری د موافقې د پاتې کیدو په اړه د اروپایانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. د ویل دي چې اروپایان د امریکا او ایران ترمنځ خپلواکه پریکړه نشي کولی، ځکه چې د ده په وینا اروپایان له امریکا سره تړلي دي. خو لکه څنګه چې مې مخکې ویل، د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا غواړي چې له سترو قدرتونو لکه چین او روسیې او همداراز درو اروپایي هیوادونو سره خبرې وکړي او له هغوی یو ډاډ ترلاسه کړي او وګوري چې آیا له دې سره سره چې د امریکا ولسمشر له دې موافقې وتلی دی، دا موافقه چلیدای شي، لا هم دوام کولی شي او کنه شي.
بله، اسمت سروان لطاسون مننه. قدر منو اوریدونکو، د نړۍ لشپګو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د وټولو وروسته د نړیوالو عکس العملونو مو اوریدل. ولسمشر ټرمپ تیر ورځ اعلان وکړ چې له دغه تړون امریکا امباسي او د دې تړون لمخې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا لری شوی بندیزونه بیرته لګوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او اوس هم ده کابل چاپی خبرونو تا کتنه که و چاپی و رسپانو تا اکرام الله اکرام تا بخواک شو.
د کابل ده نن ورځی چاپ رسپانو پا بیلابیلو مسائلو مقاله و تبصیری خبری کلی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو لوري په پیسو او زور د تذکیرو اخیستلو ته اشاره کړي او په یو جلا مطلب کې لیکلي دي چې د نن ورځې سوالګر د سبا زورواکي. دا مطلب لیکوال د سرخط د موندنو پر اساس لیکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې احتمالي نوماندان له خلکو تذکیرې په پیسو او زور اخلي او د انتخاباتو تر ورځې له ځانه سره قیدوي. په مطلب کې راغلي چې دغه ستونزه په کابل، تخار، سرپل او غور ولایتونو کې موجوده ده. د مطلب لیکوال د دې ترڅنګ دې ته هم اشاره کوي چې په یو شمیر سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې زیاتره کارمندان د ولایتي شورا د غړو او د سیمایزو زورواکانو خپلوان او نږدې کسان دي چې په زور او واسطو په دې پروسه کې د مامورینو په توګه ګمارل شوي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا د جعلي تذکیرو ویش د انتخاباتو د شفافیت په وړاندې ننګونه ګڼي او په خپله سرمقاله کې لیکي چې په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د نوملیکنې او تذکیرو د ویش پروسه روانه ده، خو په یو شمیر سیمو کې د جعلي تذکیرو ویشل هم ګرم بازار لري. د سرمقالې لیکوال لیکي د دوی د معلوماتو له مخې د جعلي تذکیرو د ویش مسله زیاتره په کابل، ننګرهار او فراه ولایتونو کې موجوده ده او دغه ستونزه د ثبت احوال نفوس ادارې هم تایید کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که د جعلي تذکیرو ویش همدغه سي جریان پیدا کړي، نو د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو فکر باید ونه کړو او یو وار بیا به زورمندان او بې سواده کسان واک ته ورسیږي او راتلونکی پارلمان به پاک نه وي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا د سولې په تړاو د جاکارتا ناستې ته اشاره کړې او د افغانستان د سولې دالي شورا له قولې لیکلي چې په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د افغان عالمانو یو پلاوی جاکارتا ته رسیدلی دی. راپورونه وایي چې د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې به د افغان سولې په تړاو دغه ناسته د راتلونکي جمعې په ورځ ترسره شي. ورسپانې وړاندې لیکلي په دې ناسته کې پاکستاني عالمانو هم خپل ګډون تایید کړی او ټاکل شوي چې خپل 15 دینی عالمان به دې غونډې ته واستوي. ورسپانې د سولې دالي شورا د ویان له قوله وړاندې لیکلي چې دغه ناسته به یوه ورځ دوام وکړي او د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان 45 دینی عالمان به پکې ګډون وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د بشر د حقونو د څار سازمان هغه راپور راخیستی چې عنوان یې د هیڅ ځای خوندي نه دی. ورسپانې د دغه راپور په حواله لیکلي چې وسلوالو مخالفینو پر ملکي کسانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورسپانې لیکلي پر ملکیانو د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتېدو کورنۍ او د جګړې د قربانیانو پاتې کسان له سختو مالي او روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي. ورسپانې لیکلي چې په دې راپور کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې له مخې د تروریستي ډلو د حملو د قربانیانو د اړتیاو غم وخوړل شي.
ازادي رادیو اورې قدر من اوریدونکو مخکې مو اوریدل چې په دیار لسمه د کابل په دیار لسمه حوزه کې 14 شوی او د اندازو غون اوریدل کې څو شی به مخې د غراز د کابل په لسمه حوزه کې شهر نو کې هم ایوه 14 شوی د افغانستان کورنیو چارو وزارت چارواکو دواړو پیښه انتایید کړی دی د کابل د امنیت قومندانې وایان حشمت استانګزی د دیار لسمه حوزه پیښه تایید کړي او ویل دي چې دا یو ځان وژن کې هم لوه هلته نښتې هم روانې دي. مخکې د ازادي راډیو خبریال وویل چې امبولانسونه هم د پیښې ځای ته په لاره دي. په کابل کې دوه چاودنې او د غراز د نښتو د نښتې شوې دي. د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو په خپرونو کې نور په تفصیل واورئ. خو د پاندې ارتباط مو یو تفصیلی راپور هم درته غوړه کړی او دا چې په افغانستان کې په وروستیو کې حمله زور اخیسته او په دغه حمله کې هم اکثرا بیګونا افغانان وژل کیږي. څوک دغه حمله مسؤل دی؟ وسلوال طالبان، اسلامي دولت ډلې یا داعش، ک نورې انترهګر ډلې؟ خو په خوشنۍ سره د راپور خبرېدو ته وخت پاتې نه شو. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به هرومرو درته خبر کړو. د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی یو با ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
کابل نن بیا د یو شمیر چاودنو او بریدونو شاهد دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته تایید کړ چې ورستي چاودنو شاوخوا یولس بجو دیرش دقیقې په لسم امنیتي حوزې د شارنو په سیمه کې سوي ده. تر دې څو شېبې وړاندې په دشت برچی کې د لسم امنیتي حوزې ته مخامخ ډلې بریدو وسو چې د چارواکو په خبره ځینې کسان اوس هم مقاومت کوي او ډزې روانې دي. امنیتي ځواکونه او امبولانسونه سیمې ته استول سوي دي. د تلفات په اړه تر اوسه لا کره معلومات نشته. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته د خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغه موافقې ته ژمن پاتې سي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې ژمن دی چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي.
له فریبا ظاهر مننه چې خبرونه نور لاندې زی واوري. دا هم د شبدې ازادي راډیو خبري الکرام الله اکرام د کابل لسډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، په د کابل د 14 په اړه مو نور څه معلومات ترلاسه کړی دي؟
تر دې دمه چې کوم معلومات موږ ته رسیدلي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته سوشي بي وړاندې ویل چې د لومړی انتحاري حمله نه وروسته چې په دیار لسم امنیتي حوزه کې رامنځته شو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. دوه انتحاري حمله د شارنو په سیمه کې د لسم امنیتي حوزې مخامخ شوې دي چې تر دې دمه پکې د دوو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. لومړني معلومات په دیار لسم امنیتي حوزه کې کوم انتحاری حمله شوی دا غد د لسمی امنیتی حوزه په لومړی قراول کې شوی دا د غین اوروس په سیمه کې لا هم دزی روان دي. امبولانسونه سیمه ته رسیدلې دي خو عین شاهدان وایي چې اجازه نه ورکول کیږي تر څو سیمه ته داخل شو د پیښې قربانیان انتقال کړي. د کابل د روغتیا چارواکو هم تر دې دمه د دغه دواړو پیښو د قربانیانو د شمیرو پاره سندې ویلي، خو شاید د تلفاتو ولری او زیات شمیر تلفات ولری. په صورت لومړنی معلومات هم دومره
کرام صاحب، په شهر نو کې تاسو ویل دوه زنوجن کامل شوی دا دواړه په یوزه کې شوی دی او په مختلفو ځایو کې د شهر نو.
نجیب دانش ویل چې دواړه د لسم امنیتی حوزې مخامخ شوې دي د یو ټلیفوني شرکت سره په خوا کې، یعنی دواړه په یوزه باندې شوې دي.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، دغه حمله په اړه به نور معلومات وروسته له تاسو سره شریک کړو. تر اوسه پورې چارواکو زیات جزئیات نه دي ورکړي. حمله نه ویشي د کابل په دیار لسمه حوزه کې په دشت برچی سیمه کې چې مخکې هم څو ورځې مخکې یو ځان وژن کې حمله شوی و چې د شاوخوا سلو په شاوخوا کې خلکو ته مرجوب ورسول او د غرض د شهر نو په سیمه کې هم مو اوریدل چې دوه انتحاري حمله شوې دي. وروسته به په دې اړه اړه نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه دوهمه برخه مو هم د ازادي رادیو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. 19 پروګرام هم د مخکښو ښځو د مخکښو ښځو په دې پروګرام کې یو بل مخکښه ښځه امینه مایار در پیژنو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اردوونکو ستړي مشي، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکې خزي ونې خبرونه ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. څه د پاسه یوونی وړاندې د تیرې دوشنبه پورز د کابل په ششدرک اورته نږدې سیمه کې دوه ځان مرګو بریدونو د نه خبريالانو په ګډون دیرش کسان وژل او څلوېخ نور یې ټپیان کړل. د خبريالانو په ډله کې د ازادي رادیو درې ځوان خبريالان سبون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشت تا محرم دورانی هم شامل وو. دوی چې اوس زمونږ په منځ کې نشته، یادې تل تازه او روحونه دي خاطوي. خو بحث دا دی چې په کور دننه د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ګوتو لشمیرو ډیر بنسټونه فعال دي چې د زنو مشري خزي کوي او یا لک تر لکه په دې برخه کې کار کوي. خو دوی تر اوسه څه کړي او د خبريالانو سره د مرستو څه تګلارې موجود دي؟ د مخکې خزي د دیونې په خبرونه کې د کلید ګروپ تر چتر لاندې د مرسل مجلې د مدیر مسؤل او د افغانستان د خزینه ژورنالستانو د تر مرکز لمرستیاله امینه معیار سره بحث لرو. معیار خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه.
مننه، سلامات اوسې زدران صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تر هر څه خپل تاوده سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ته د هیواد په هر ګډ کې چې موږ आवाज اوري وړاندې کوم او وروسته بیا په مجموع کې د مطبوعاتو کورنۍ ته او خاصتا د ازادي رادیو درنو هم مسلکانه او کارکونکو ته د خپل همکارانو د شهادت لکهواله تسلیت وایم. د دوی روح د خادوی او یاد دي تلپاتې او جاودانوي. مننه لدینه چې ماته مبالنه
راکړه. ستاسو هڅې په خبرونه کې ولرو. اما اغلی معیار، کله چې د ډیرو خبريالانو د یو ځای تلفاتو په اړه دا بې ساري پیښه رامنځته شوه، تاسو هم یو دغو بنسټونو څخه یې چې په دې برخه کې کار کوئ، فعالیت کوئ، سن ستاسو غبرګون څه و؟
لکه د خپل نورو هیوادوالو په شان موږ هم په تیر بیا د مطبوعاتو کورنۍ په مجموع کې یا په ټولیزه توګه د دې پیښې له رامنځته کېدو څخه ډیر خواشینی او متاثره شو. او هغه څه چې لازم و زموږ د تسلیت پیغام و، د دې خبر رسول و او خواشینی څرګندول و د دې پیښې له کبله، خو د تعجب یا د حیرانۍ خبره دا و چې خبريالان هغه کسان دي چې په هیڅ جبهه کې له هیچا سره په جګړه نه دی بوخت. هغوی بې طرفه، بې پرې د ټولنې د واقعیتونو بیانون کې دي. دا چې دوی په ټولیزه توګه داسې هدف ګرځي، دا د تعجب خبره وه. دا باید ووایي چې خبريالان شاید هم یوازې هغه کسان چې نورې ترهګریزې مثلا پیښې رامنځته کوي یا ترهګریز اعمال ترسره کوي، د ځینو امنیتي ارګانونو په وړاندې یا د عامه خلکو په وړاندې دلته دوی خبريالان څنګه هدف وګرځول، داسې هم نشو ویلی چې یعنی خبريال مشخص دښمن لري. ځکه خبريال هغه څوک دی چې یا رسنۍ هغه بې طرفه رسنۍ یا بې طرفه خبريال هغه څوک دی چې واقعیتونه بربنډوي. په تیره بیا زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه دا چې زه وایم ماته ډیر د درد او تاسف ځای دی، زموږ په ټولنه کې چې بیلا بیل مافیایی ډلې شتون لري، شاید هم ځینې دغه وژنو هدفي وژنې او هغه وژنې وي چې د خبريال د کار په ترس کې د ځینو مافیایی کړیو د جنایت او یا هم د هغه پیسلا جنایت کارانه اعمالو سرګندول وي چې د خبريالانو په وړاندې دوی دښمنه کوي.
بل شک تاسو یو لغو مخکخو څخه یې چې په دې برخه کوم کار کړي، خبرګون مو سرګند کړي، دا غږ مو د ټولنیزو رسنیو او یا د نورو رسنیو
رسنیو لارې مخکې کړي، اما لدی او راخه کا ستر غبرګون تر شو فرزن تاسو بنسټونو د خدمت رسونې او یا دوی ته د لاڅ کول لپاره څه کړي دي؟ فرزن یو اونۍ تیر شو د څه بنسټ چې لزګونه بنسټونه البته لزګونه نه د ګوتونو په شمیر نه ډیر بنسټونه فعال دي د دغه غبرګون یا د غندنې او راخه عملی اقدامات؟
بله دفتن شاید تاسو هم په جریان کې اوسئ چې په مجموع کې د خبري اعلان څخه د ملاتړ بنسټونو په دتی ریواونه کې ډېر مهمه ناستې غونډې درلودې. حتی هغه مشترکه کمیټه یا ګډه کمیټه چې د هغه رهبری د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش په غاړه لري هغه غونډې وکړي. جمهور رئیس ته پیغامونه واستول شول تر دې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي دې ته اړ شول چې په نږدې څو ورځو کې لکه څنګه چې دوی وعده کړی ده هغه دوه قوانین یا دوی طرحې به دوی وړاندې کړي او هغه به توشې ته وړاندې کړي جمهور رئیس ته چې په هغه کې د خبریال د ژوند د خوندیتوب په خاطر هڅه شوې او هغه ماده پکې شامل دي چې د ژوند مسؤون شي د کاري ماحول یا چاپیریال مسؤون اوسي د حقوق باید ورکړل شي یا حقوق یې تامین شي. دا ټولې هغه هڅې دي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د مشرانو په ناستو او د دوی تاکید دوی په فشار پر حکومت او پر نورو هغو چارواکو د دې باعث شوی دی چې اوس وروسته د دې یعنی په جدي توګه زموږ غوښتنه ده چې په جدي توګه نه د کاغذ په
بس هم دا اغلی معیار چې خبریال هم لکه د عام وګړي په څیر باندې په همدې ټولنه کې ژوند کوي ګرځي بدون د امنیتي ځواکونو یا بل ځکه چې بې طرفه ځان محسوسوي. اما خوندیتوب په څه معنی یعنی د دوی کار لپاره څه شوي دي بیمه موضوعات او داسې نور شامل دي؟ په دې برخه کې ویل کیږي چې د رسنیو په دفترونو کې خورا زیات ستونزې دي. دا دغه ستونزې د حل لپاره ستاسو په څیر بنسټونه څه کړي دي؟
زموږ بنسټ هغه بنسټ دی چې تقریبا یو کال یې د رامنځته کېدو تیریږي او د سربېره پر دې چې د عامو نورو ټولو خبریالانو له حالت او وضعیت څخه خبر دی خاصتا خزینه خبریالانو ته د کار په برخه کې د فعالیت کوي او د په جریان د دومره وخت کې یعنی په یو کال کې ډیر هغه مهم کارونه چې د بنسټ تر سره کړی دي د هغه شمیرو یا دقیق ارقام او په ګوته کول و چې د خزینه خبریالانو شتون په هیواد کې سرګندوي او د هغه ارقام چې متاسفانه تر اوسه پورې کوم بل بنسټ نه و په ګوته کړی. موږ د هغه تحقیق په جریان کې یا د هغه تحقیق په پایله یا نتیجه کې چې د هیواد له څلور دیش ولایتونو څخه مدرلود دا هم په ګوته کړ چې په ولایتونو کې د خبریالانو د خزینه خبریالانو وضعیت تر کومې کچې یا تر کوم حد دی په کومه کچا فعالیت لري خزینه خبریالانې تاسو وګورئ په مجموع کې
فکر کوم دا و چې کم شوې دی تاسو د راپور په بنسټ باندې.
خو لنی کمرغه یو څه وخت وروسته د ځینو راپورټونو پر بنسټ چې په ځینو ولایتونو کې لکه فراه ولایت کې بیا موږ داسې راپور ترلاسه کړ چې یا نه هغه راپور په ګوته کړ چې د خزینه خبریالانو شتون زیات شوی وو په ابتدا د اولسو کالونو کې یعنی په پایل په پایل کې دا شتون ډیر ښه وو. متاسفانه د امنیتي ستونزو یا هم د ځینو نورو دودیزو ستونزو له کبله د خزینه خبریالانو شتون یو څه ټکنی شو او په دې وروستیو کې په رسنیو کې شتون یو څه کم محسوسیږي. هیله مند یو چې دا شتون یعنی محسوس شي او زیات شي او زموږ هیله او هڅه دا ده چې
په دې برخه کې یوازې هیله ده که تاسو د زیاتولو لپاره عملا هم
پروګرامونه لرو د دوی د ظرفیت جوړونې په باره کې ان شاء الله پر نږدې راتلونکو کې به ورکشاپونه ولرو دوی ته به ترینینګ یا هغه آموزشي یا د پوهاونې ځینې ورکشاپونه او غونډې ولرو په دې برخه کې او د دوی تشویق زموږ سفرونه به ولایتونو ته وي چې د هغو ښځینه خبریالانو چې د ګوتو په شمیر دي په ولایتونو کې له حال او احوال څخه خبر شو او د دوی ستونزې خاصتا کومې ستونزې چې دوی ته ډېرې مهمې او اړینې دي هغه په ګوته کړو او د اړوندو بنسټونو سره د حکومت سره د دوی د امنیت په تامین کې د دوی غږ ورسوو او مرسته وکړو او حکومت او اړوند چارواکي دې ته اړ کړو چې له دې وروسته نه یوازې د کاغذ په مخ بلکې په جدي او عملي توګه د خبریالانو په مجموع کې یا په ټولیزه توګه په تیر بیا د خزینه خبریالانو په وضعیت کې د بهبود یا د خطو په حقله ګړندي او عملي ګامونه وچت کړي.
نو لکه پروسه پیښه کې چې زمونږ یو همکار محرم دورانی وژل شو دا ډول پیښه کرامنسته کیږي عملا د په کورنوي باندې هم اغیز لري او دا مزل بستاسو لاسختوي، نو په دې برخه کې بستاسو پیغام څه وي؟ واقعا سخت دی البته لدی سره سره مخ پر مختګ.
بالکل، کله چې د دې پیښې نه خبر شو تابان د تاثر او تاسف خبره ده، موږ زیاتې ستونزې لرو سربیره پر امنیتي ستونزو. نن سبا چې کومه ښځینه خبریاله یا کومه خور د رسنیز ډګر کې قدم ایږدي یا ګام اوچتوي دلته کار کوي، سربیره پر امنیتي ستونزو ډېرې دودیزې ستونزې د کورنۍ نه پیل بیا تر ټولنې پورې د دوی په وړاندې ډېرې دودیزې ستونزې وجود لري. دا چې یوه انجلۍ یا یوه ښځه راځي او خبریالۍ ډګر ته رادانګي، نو تا باندې هغې ستونزې به د پام وړ وي او ورته باید جدي توجه وشي.
نو کورنۍ ته هم یو ډول ډاډګر نه تاسو ورکوئ؟
بالکل، زموږ به دا یعنی موږ به کله هم دا ډګر نه پرېږدو او انشاءالله چې خپلو فعالیتونو ته به ادامه ورکوو. او په دې ډګر کې به هغه څه چې زموږ د خلکو حق دی، یعنی د غږ اوچتول، د واقعیتونو بربنډول او ویل، دا به زموږ دنده وي او دې دندې ته به ادامه ورکوو.
اوریدونکو ته مو شمیرې بیان کړي دوی ته ورګرځو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه، کوم ځین دړي کې نیولې؟
مجیب الله زادرون د خیس ولایت
نه. او په خیر راغله زادران صاحب. لخوس نه مهرباني ستاسو نظر اورو د موضوع په اړه باندې.
خوشاله سه لمړی خو ته همکارونه ته کرانه ته تسلیات یو بیا دا غن اورستا ملمنه تم سلام یو پروگرام خو ان شاء الله د مخکس خبر ده.
بالکل، دوشنبه دا او دورستوی موضوعات په تړه باندې مونږ په همدې بحث کوو او ملمنه محمد معرفي کړه چې د افغانستان د خزینه ژورنالستان د ملاتړ مرکز مرستیاله امینه معیار را سره ده. هغه په دې برخه کې د څو کلونو رئیس کار کړی او د مرسته مدیر مسول هم ده.
والله چې خدا قدر ته یو خبرونه شیخ پرونه دی او خبره خدا ده چې مخکخه خو نه ولا کسک نن سب نر پرګ دی نه خزه پرګ دی یو ځنه دلیل نیت کمای او بدبختی او بدامنی دو.
نو زدران سب دغه وضعیت څخه د وطن لپاره څه پکور دی اصلا؟
د وضعیت د ککول د پوره خو پکور خو د مسولیت امنیتی ځکه ته د پوره د دغه چې کله دی وته خو شي تو سپیکر وکړه چې جرنالستون د غټ خلک خدمات کې چې د یو خدمتګور سړی سر په امن کې نه وي نردام خلک به څه ولوي. کله چې بیا وکړه واقعا شي دوی وایي چې موږ دا بند تحقیق کړی اقدامات هم کړي نه یو پلانونه نه لرو سره د دغه چې نه وای کور ورکوي نه زړ کور ورکوي او د دې نه دوله وروسته بیا څه پښته نام نه کوي پښته نام نشته. هغه یو دی کې یو پنځه ورځې په رسنۍ کې زه ولا دغه ته نه پوهېږم چې دا رسنۍ والا دم خدای پاک انصاف ورکړي چې په دغه بندې دومره به وار کوي او دوی په کورې بندې هېڅ یو کور دوی تر اوسه پرې داسې یو کور نه دی کړی چې د هغې مخنیوی شوی وي یا دا خلک په امن کې شوي وي. یو سړی زونه امن کې نه وي.
نو موږ تاسو ته همداسې غلې پاتې کېدل په کور دي که د موضوع څرګه باید تعقیب شي؟
مکتوب د پوره خو د دې د پوره چې په حکومت سره به وار وکړي کومه کومه مشرتابه باید سړی داسې وي چې د پښتنه چې کیا په دار کم ما کوي چې خالي د وری د ولی سره وکړي ستپوتې وي اکل هم څه نه څه دغه مسله دومره ونسي چې کومه جوړښت د لیار نه یو څه نه څه خو دومره وکړي چې هر سړی خپل کړو خو په امن کې نور چې سړی خپل ځون نشته امن کولای مالک ته یو پیره تړلی بل په بل پیره تړلی پولیس ناریو مشر ځون ته مشر وي نور په یو داسې وضعیت کې به رسنۍ څنګه په امن کې شي یو غریب به څنګه په امن کې شي یو څوک چې توب وځي پاکې هغه به څنګه په امن کې شي. تاسو یقین وکړئ موږ دا ته پنځه هغه درسونه وایو یقین وکړه چې نو ښه پوهېږو چې هېڅ مشکل هم نلته خو بیا هم سره د دغه د واقعات چې پېښېږي لکه پرین په داخس کې پېښ شو ولاکه په دلیار خوا د ګاډۍ ولا هم ځونه احساسوي نر دغه افغانستان داسې شوی لکه د تلو را کېر دوه اولته نه جوړېږي
بل
اردن کې تاسو ورزو چې دا وخت را سره په نوبت کې دی او منتظر یم بس له خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه تاسو نظر اورو مهرباني.
خیر دی نشید په دران سپتاشي او دا غادي رادیو ټول اوریدونکو او ملمت سلامونه
وړاندې کوم.
سلام. ما خپل نظر زه
مساکلایم د دلی په نامه خبره کوم ما خپل خبريانو په دغه باندې نظر دی چې دوی حفظ او نجات وسی یا مثلا دوی د خوست خبرې سي دوی باید په ټول عمر کې منا په سی بیا پرې خبرونه وایي او مثلا یعنی معنا دا شنه چې متاثر دي چې از ما ته په بعض اوقات کې دوی چې دا شی وګړي کېږي
بےطرفی موجود نہیں
وزم دا کومه مثلا موږ خدای شي نظر ورکو نو مثلا لکه تاسو دا چې بیا پرې خلګي اوس مثلا د هلمند ولایت څخه کوم خبره ده کله نو دا څه کوم خبره چې کله کېږي دا آزادۍ رادیو خبريال د خپل خبره دنیا ور مغوي خدای نه کړدا مثلا لشکرګاه خو څه کوم په حالات کې نه کله چې دا خبره کوي مخالفین دا چې کوي خدای نه کړدا مثلا پر موږ وایي چې موږ افغانان ګول مثلا نو خارجان کوم افغانان دي نو هغه بیا پر دا خبرو باندې بس دي ځان جاري مقابل بولي ما نظر دا شي چې مثلا دا شي د غوښ سری باندې باید اسلام وي چې ما خپل دغه نظر دی
نو کده څه موضوعات موجود دي فرزن څوک دي چې وی څاري او بل اخره سمې کړی فرزن د خبري اعلان نو کوم بنسټونه چې دي دوی وظیفه نه ده چې دغه هر څه وڅاري او که څوک غلط وي هغه سم کړي
نو وزارت لرو د اطلاعات ورهم وزارت
لرو او بل او بعد زم دغه نظر دا شي چې مثلا یې د سری د دوا جانب سره خپل
نجیب
الله زادران ورور وویل لمړی خو دې پرونی پیخې لکبله خپل قدرمنو هیوادوال ته په تیره خوست میشتو هیوادوالو ته تسلیت وایم چې یو ځل بیا یو زیات شمیر زموږ هیوادوال حتی په جماعت کې هم پرې رحمونه شو په شهادت ورسېدل بیا راځو چې رښتیا هم امنیتي ستونزه د هغو ستونزو څخه ده چې نه یوازې خبري اعلان بلکې په مجموع کې ټول د افغانستان وګړي له ستونزو سره مخ کړي دي د کار او فعالیت له کبله او ژوند دي یعنی یو ځای چې سوله نه وي اصلا ژوند نه کیدونکی دی ژوند ستونزمن دی راځو له موسی کلاس څخه د لالي ورور پوښتنې ته چې خبري اعلان باید بې پري اوسي بله یو اصل د خبري اعلان بې پري توب یا بې طرفي ده متاسفانه دوی ښه ټکی ته اشاره وکړه چې زموږ ځینې رسنۍ اوس طرف واقع کیږي ځکه هغه تړاو لري یا سیاسي تړاو دی یا قومي او ژبنی تړاو دی چې کله د دوی خبرونې ګوري دومره انسان متاثره کیږي چې په هغه څه چې ملي ارزښتونه دي ملي منافع دي زموږ هویت دی په هغه باندې تعصب تلمن وایي په هغه باندې داسې بحثونه کوي چې اصلا لازم نه دي وګوري په نوره نړۍ کې یا په نورو هیوادونو کې مهم اصل هغه ملي ګټې یا ملي منافع دي د یو هیواد چې هغه باید په هر حالت کې حفظ شي هر وګړی د دې هیواد د مسؤلیت لري چې ملي منافع د هیواد ملي ارزښتونه هغه حفظ کړي او هغه ته زیان ونه رسوي ازادي بیان درسته ده چې د بیان ازادي د زموږ د اولس کلونو لاستراوړنو څخه یو ده ډیره مهمه ده او ډیره ښه لاستراوړنه ده د رسنیو زیاتوالی یا کثرت ښه لاستراوړنه ده خو هغه په دې معنی او مفهوم نه ده چې هغه د انسان د انساني کرامت سره په تضاد کې اوسي هغه د ملي منافع سره په تضاد کې اوسي په هغه کې د ملي منافع په خطر کې شي په هغه کې د هغه ارزښتونه چې موږ ته ډېر اهمیت لري حتی د ځینو داسې رازونو افشا کول چې هغه دښمن ته یوه ښه سلا په لاس ورکوي یعنی دا ضرور یا لازم نه ده په دې کې څه کول په کار دي هم د بنسټونو لپاره دا اړینه ده چې د دغو رسنیو مسؤلین راوغوړي هم موږ یو مکمل یو وزارت لرو اطلاعات و فرهنگ څه دنده لري دوی یو برخه لري ریاست نشرات چې هغه تعقیبوي ټول نشرات په کچه د هیواد دوی تعقیبيږي یا هغه بررسی کوي یا چیړي دوی ته دا لازمه ده چې د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې رسنۍ هغه رسنۍ چې طرف واقع کیږي هغه رسنۍ چې یو سیاسي اړخ لري هغه رسنۍ چې قومي او ژبنی تعصب تلمن وهي دا هغه ټکی دي چې موږ ته ډیر زیان رسوي او زموږ دښمن ته یو تیار پلاس وسله ده چې دوی ورکوي په دې برخه کې جدي پاملرنه دی دوی غواړو او
خیر اوسه پام دی له باندې مزار ته زو جمشید را سره له هغه سیمه پاړی کې ده. جمشید خان خبرونه ته استړی مشه په خیر راغله مهرباني.
موضوع برنامه
مهرباني مخکې خزي خبرونه ده او پروسیو پیخو باندې غږی ګو تر ډیره پدې چې خبري اعلان چې هدف وګرځول شو له او د ژوند له لاس ورکړ په دغه موضوعاتو مهرباني.
بل محترم یوسف خان زدران تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته آزادی راډیو همکاران دي او اوریدونکي دي او دغه راډیو اوري یو ځای مستروسه ماتم کې واقعا آزادی راډیو خدمت کړي نو هر خبر هر خبر خدمت کړي او د دوی د خدمت په مقابل کې موږ باید دغه ویر وکړو ورسره دوی ته د دوی رو ته دعا وکړو دوی په دوی پسې ختمونه وکړو په دوی پسې
خیراتونه وکړو.
تشکر. زه دران صاحب خبره خو دا ده چې خبرې یو شی دی چې دا یو مظلومه طایفه یو مظلوم قشر دی اسلام دغونه خوشینات چې د ښځو سره کېږي خبرنگار هم دغه شی یو مظلومه طایفه ده چې خپل حقوق تر اوسه خپل حقوق اخیستی هم نه دي او چا خپل دوی حق حقوق ورکړي هم نه دي اصلا. ولې د دوی دغه دی چې د دوی د امنیت ساتنه ده متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې د دوی د امنیت ساتنه تر اوسه نه ده شوې. خبرنگار هغه کس دی چې مستر وجامې ته مستر د خدمت دی. خبرنگار هغه کس دی چې ټوپک نه لري توره نه لري میزه نه لري مرمۍ نه لري شپېلۍ نه لري واسکټ نه لري.
نو
او بل خبره دا ده چې خبرنگار قلم لري او خبرنگار تصویر لري خبرنگار مینه لري خبر دا د خلکو غوږونه او سترګې او ژبه ده. نو ساش خبري اعلان او نور خبري اعلان چې په شهادت رسېدلي او بیا په ټولو ته تسلیت وایم او دوی بس بندګانو ته صبر جمیل او دوی ته جنت فردوس غواړم. خدای دې وي چې دا زموږ اخري ویني چې د خبري اعلانو نور دا افغان وینه توی نشي خصوصا د ژورنالیست چې دا ډېر زحمت اخلي تر عمومي نظر تېرېږم. ستاسو مېلمنی څه پوښتنه دا ده ازادي راډیو خبرنگاران یا نور خبرنگاران په شهادت ورسېدل رئیس صاحب اجرائیه په کنفرانس کې وویل یا په غونډه کې وویل چې موږ به د څېړنو غوښتنه کړې ده واکمن به څېړنې کېږي واکمن به د دې عاملان نیول کېږي. عاملان خو هېڅوک نه شي نیولی عاملان خو یو لاړه او دا نور چې راځي دا نورو څه موږ دي دغه چې دغه څېړنې بار بار ویل کېږي چې موږ څېړنې باید وشي داسې زنجیري قتلونه ډېر وشوه. خبرنگاران مړه شوه زموږ علما مړه شوه زموږ مشران مړه شوه او دا خبره به م کېده څېړنې به وشي خو بیا څېړنه ونه شوه. اصلا ستاسو د مېلمنې سیم پوښتنه دا ده څومره ډاډه یاست چې د دوی عاملان به ونیول شي او دا څېړنې به وشي؟ پوښتنه مې دا ده د دغه خبرنگارانو د ژورنالیستانو د عزت په باره کې د دوی د بې طرفۍ په باره کې څومره آګاهي وه خلکو ته ورکول هلمند یو ورور نظر ورکوي چې الیاس دایي وویله چې که خدای ناخواسته لشکرګاه د سقوط په حالت کې موږ دغه ازادي راډیو ډېره اورو موږ دغه چې الیاس دایي د ازادي راډیو بل خبریال داسې خبره په عمر نه ده کړې چې خدای ناکرده که چیرې.
بالکل بالکل داسې څه نشته او نه به دوی ثبوت ولري. ډیره مننه خیر اوسې قاري صاحب پښتون چې تاسو ډیر ښایسته او تعریف وړاندې کړو او تر څنګ مو بیا موږ سره غم شریکي وکړه او تر څنګ مو پوښتنه مطرح کړه. مینه معیار به درته دغه موضوعات باندې ځواب وایي خو یو بل اوریدونکو ته هم ورزو ستاسو له اړیکې نه خورا زیاته مننه او ستاسو له دا چې تل زموږ راډیو اوري. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو تاسو را سره ستړي مشي مهرباني.
سلامونه هنه کې له احترامات قدرمن زدران صاحب ته او محترم ملمنی امینه معیار صاحب ته او درنو مینه ناک تخنیکر صاحب ته او درنو اوریدونکو ته اله کوم چې رو غو جوړوي.
ډیره مننه خیر اوسې ستړي مشي مهرباني.
مننه ثانک یو ول وردک ولات سید آباد ول سره دي ثانک یو له دریس خاص تاسو سره پاړی کیم.
خیر اوسې مهرباني نظر دی ورو ثانک یو ول سپ خبرونه ته بخیر راغله.
مننه. اول زه د دې پیښې ټول قربانیانو ته تسلیت وایم او للا سور کوم کو اشخاص ته تل دو سي جنت غوړم او اقربا او ته سب دي چمن غوړم د لوی الله جل جلاله دی دربار څخه بل خصوص ټول ژورنالیستانو ته مننه. زه د دې قدرمنې خور ټول خدمتونه استایم او افتخار او پریویاړم چې د ژورنالیستانو لپاره کړی دي دلا کامیابی او بهله يم لکه زدران صاحب چې تاسو خوند په هڅه او تلاش کې دي چې د خبرونې لاره ټولې خدمتونه سره آشنا کیږي او د یو عامه په هوی د هوادار لپاره بل خو پروي زه د یو بې طرفه افغان په حیث باندې په ژورنالستانو داسې حملې غندم. داسې حملې بل ژورنالستانو د افغان مظلوم ملت په خوله باندې مهر لګول او جفا ده. هغه وړ کسان چې داسې حملې کوي دا حملې به د ژورنالستانو هوډ له لاسه ور نه کړي. تل به غږ د حکومت تر مسؤولو چارواکو دفاع او بد رسوي. مونږ به تعلیم ځوانان به ورسره ولاړ وو که د مرګ قرباني هم شو. راځم پوښتنې ته پوښتنه لرم چې د ښځو د ژورنالستانو د ښځو ژورنالستانو د کومو ستونزو د حل لارې چارې پر مخ بیایي که په دې اړه معلومات راکړئ. مننه له وخت راکولو تر بیا راتلو پورې ښې چارې.
مننه ستاسو له نظر نه. خیر اوسې. تنګیوال صاحب ستاسو له اړیکو نه درنو اوردونکو له تاسو ټول نه مننه. مهرباني. بالکل. یو احمد شاه وایي تخنیکي همکار وایي دغه اوردونکو چې نظرونه زموږ سره شریک کړو قاري صاحب پښتون لومړنی ورپسې نور دوی حداقل ډاډګرن لرله ستاسو زموږ کارونه وستایل
مننه له قاري صاحب پښتون څخه. دوی وویل چې خبریالان مشکل لري. واقعا خبریالان هغه بخش یا قشر دی ټولنې دی چې دوی بېطرفه دي مظلوم دي. راځو پوښتنې ته چې څومره دوی وویل چې رئیس اجرایه وایي چې څېړنې روانې دي. موږ ډېر ډاډمن نه یو پښتون صاحب چې دا څېړنې به څه پایله ولري ځکه هره پېښه چې شوې ده هغه تا کمیسیون ټاکل شوی دی. د کمیسیون پایله بیا ورکه شوی دی. هیڅوک پرې خبر نه دی چې څه شوی.